د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا یوې محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحمانی او د هغه د زوی د قضیې په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګولو غوښتنه رد کړه. رحمانی د افغانستان د ولسي جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی و. دوی او ورسره تړلو لږ تر لږه 40 شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د دسمبر میاشتې د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فساد کړی او د امریکا لسګونه میلیون ډالر یې خوړلی دي. رحمانی هغه وخت د امریکا د خزانه وزارت دا پریکړه رد کړې و او ویلي و چې دوی چمتو دي محکمې ته د خپل سپیناوي په باب اسناد وړاندې کړي. د محکمې د پرونی بیان له مخې د بیا کتنې غوښتنه ځکه رد شوې چې تورنو د پریکړې د دې ننګونې لپاره وړتیا نه ده ښودلې. بیان زیاتوي چې تورن امریکا ته نه دي پرېښودل شوي او د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر وړاندې د درېدو جوګه نه و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی دی چې امیر خان متقی دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پرونی کتنه کې وکړي. په بیان کې د متقی له قوله راغلی چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دي او د دوهې د راتلونکي ناستې په اړه له وضاحت وروسته به خپل دریځ څرګند کړي. ملګري ملتونه افغانستان ته د ځانګړي استازي پر لیږلو غور کوي څو د طالبانو له چارواکو سره د نړیوالو پر غوښتنو مخامخ خبرې وکړي او د یو همغږي کوونکي رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر وایي د عینک د مسو د استخراج د پروژې په عملي کېدو سره باید د کان په سیمه کې د لرغونو اثارو ساتنه وشي. بختر اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د دې وزارت سرپرست مولوي خیرالله خیرخوا پرون د مس عینک د کان د قراردادي چینایي شرکت له مشر سونګ وین بینګ سره په کتنه کې په کان کې د کیندنو پر مهال د لرغونو اثارو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خبر له مخې وین بینګ ډاډ ورکړ چې دوی به هڅه وکړي د مس عینک پروژه په داسې ډول پلی کړي چې کلتوري آثار زیانمن نشي. د عینک د مسو د کان د استخراج پروژه د جمهوري نظام پر مهال یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل شوې وه، خو د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو د راوتلو له کبله یې کیندنې وځنډېدې. د غزې په نوازه سیمه کې د نصیرات العوده روغتون د اداري ودانۍ 15 پوړ او چت تر برید لاندې نیول شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریسیوس پرون پر ایکس شبکې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ وکړ چې په روغتونونو له حملو ډډه وکړي او د اوربند او سولې لپاره کار وکړي. ګبریسیوس ویلي چې پر نصیرات روغتون د وروستي برید له کبله د یاد روغتون د برېښنا سولري سیستم خراب شوی او د روغتون د اوبو او تیلو زیرمو ته هم د زیان رسېدو خبر ورکړل شوی. العوده روغتون هر ورځ لږ تر لږه 1200 ناروغان نو ته روغتیا خدمات وړاندې کوي او شاوخوا 209 روغتیا پال لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا له دې بریډ سره د 2023 کال له اکتوبر څخه تر اوسه د غزې په ترانګه کې د شپږ دیرش روغتونونو لړلې یو دیرش روغتونونه زیانمن شوي. او د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لنجمنه لایحه پرون تصویب کړه. په دې مرستو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر د اوکراین لپاره ځانګړي شوي. همدارز له اسرایلو سره شاوخوا 26 میلیارد ډالر هم د دې مرستو یو برخه ده. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر وویل چې پاتې برخه مرستې به له غزې نیولې تر سودانه په کړکیچ کې د ښکېلو ملکیانو لپاره ځانګړي شي. سنا له څو میاشتنۍ ځنډ وروسته بالاخره د مرستو دا لایحه تصویب او د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې کړه. ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د سنا له تصویب وروسته به دا سند سمدستي لاسلیک کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د بخنې نړیوال سازمان وایي پر افغان جون او خزو د طالبانو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په نور موضوعاتو کې په کندوز ولایت کې ملخانو پر کروندو برید کړی.
ملخ خود سي مشکل دي چې ملخ مخکې یو خاص ملخ او اوس شینجه وسره امر راځي، نو دا شینجه و د دې ملخ باید مخنیوي وسی په کلکه باندې.
د کونار په څو ولسوالیو کې خلکو بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړې.
د کونار ولایت په 2012 کې کوکنار کرل شوې دي. ان امران په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو یا د منډرولو کمپاین شروع شو.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د دې ادارې د بې پرېتوب په اړه د حقیقت موندونکي ګروپ د راپور هرکلی کړی.
We welcome the report. We welcome the recommendation.
موږ د دې راپور هرکلی کوو. موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو.
نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د غوی یا سور 15 باندې چې د 2023 میلادي کال د اپریل 23 سره برابر ده. د خبری مجله ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو راپورونو ته د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي چې طالبان ورځ تر بلې پر افغان خځو او نجونو محدودیتونه لګوي او ل عامه ژوند څخه د هغوی د حذفولو هڅه کوي. د بنسټ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو 413 مخیز راپور کې چې نن خپور شو همدارز ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د 2022 کال لپاره د 2023 کال تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو 1600 پیښې ثبت کړي چې نیمایي ځورونې ظالمانه غیر انساني او سپکونکي چلند دی. سفیولا سنگزای او د موضوع نور جزئیات
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبر کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی. په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقوقو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهرا هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړ توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپل سری نیولو او توقیفونو په زور ورکولو، شکنجې او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي د هزاره ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او تریتم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقوقو څار سازمان په ګډون د بشري حقوقو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له ځورونو او ظالمانه غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربېره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن دکر وای افغانستان د اقلیم د بدلون پر وړاندې د نړیواله مبارزې د لومړر د نوملړ په سر کې ده. هغه د ځمکه د نړیواله ورځ په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلی دی چې د اقلیم د ویجاړونکو اغیزو د مخې د اړولو او د خیراتلونکو د جوړولو لپاره باید کار وشي. لبلې خو په افغانستان کې په تیرو دوونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله لکتر لګه 99 کسان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي دي. عبده سپوږمۍ په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیرا کرندکر وایي چې افغانستان د اقلیم د بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او اړتیا ده چې ټول د اقلیم د ناوړه پایلو مخه ونیسو او د ښې راتلونکي لپاره هڅه وکړو. کرندکر د دوشنبه په ورځ د اپریل په 22مه نیټه د ځمکې د ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ورځ د دې یادونه کوي چې د ځمکې خوندي کول د هر چا دنده او مسؤلیت دی او زیاتوي چې واړه کارونه هم کولای شي چې ستر توپیرونه رامنځته کړي. هغې د اقلیم د ناوړه اغېزو د کمولو او د باثباته راتلونکي د پیاوړتیا لپاره د ګډو هڅو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې افغانستان د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې له امله یې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لخوا په خبرو شویو شمیرو کې راغلي چې د اختر له لومړۍ څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 46 تنو ته رسیدلی. یو شمیر هغه افغانان چې په دې پیښو کې ټپیان شوي وایي چې مرستو ته اړتیا لري. د نورستان ولایت اوسیدونکي زین الله ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو تر ډیره کرنیز ځمکې او لارې زیانمنې کړې دي.
ځمکو ته خو زیان رسولې دي. د بل کورونه دا څو ورځې دوامدار بارانو کورونو ته زیان رسولې وو. ځینې کورونه هم کېناولې. مشکلات زیات وو، بس خدای خیر کړو کو. نو لارې خو لارې خرابې وو، سړکونه ډېر مشکلات لرل. موټر هم څو وخت لپاره بندې وې، تګ راتګ نه کېده.
د کونړ ولایت اوسیدونکو چې د نوم له څرګندولو یا ډډه کوله په خپل سیمه کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو لامل د اوښتو زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ناړۍ ولسوالۍ تقریبا د ناړۍ مرکزی کلی نه تقریبا ستل جری بزمکه چې دا اغه زیانمنه شوې ده. تقریبا داسې 15 پورې کم سرکونه دی پرای او یو عمومي سرک چې د کونړ نه د ناړۍ ولسوالۍ پورې دغه په شپږوځه کې زیانمن شوې ده. او تر پرونه پورې بند او اخرم پرون ماخام د شپې د تګ را تګ د موټرو د پر آزاد شو. تر سل یو نیم سل پورې کورونه زیانمن شوې دي چې په هغه کې کوټي او د چار دیواری کم دیوالونه دی هغه غورځېدلې دي. زما خپل 15 متره دیوال او دوه کوټي ور سره غورځېدلې ولیدلې دي.
د اسلامیک ریلیف مرستندویه بنسټ د سیشن می په ورځ په راپور کې ویلي چې 13 په افغانستان کې د بارانونو او سیلابونو لامل 900 کورونه په جزوی او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. 93000 هکتار کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو او تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې د چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دي او له دغو بدلونونو سره د مقابلې لپاره لږې اسانتیاوې لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د برتانیا پارلمان رواندا ته په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د لیکت لایحه تصویب کړه. د لایحه د سې شنبه ورځ په سهار تصویب شو، خو د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته ویلي و چې د دې کډوالو د لیکت لمړنۍ الوتنه به لاسو تر 12 راتلونکو اونیو کې پیل شي. پاینه حل کې په برتانیا کې د رای او شمیر افغان کډوال چې تر اوسه نه دي توانېدلي په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ترلاسه کړی وای، د موضوع ډیر اندېښمن کړي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د برېټانیې پارلمان لمیاشتو میاشتو بحثونو وروسته بل اخر رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان او نورو کډوالو د لیکت پاړه د حکومت لخوا وړاندې شوی لایحه تصویب کړه. اسوسییټډ او ګارډین خبري اژانسونه لیکي د برېټانیې د حکومت د لایحه چې د پارلمان هوکړه ترلاسه کړې ده د رواندا لایحه نومیږي. د دې لایحې له تصویب مخکې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړنۍ الوتنه به د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا الوتنه په هر ډول چې وی عملي کیږي، هیڅ یو بهرنۍ محکمه به زموږ د الوتنه مخه ونه شي نیولای. رواندا هم چمتو ده او زغواړم د هغوی له دولت د مهاجر مهاجرت په سیستم کې د بدلون لپاره د قوانینو د تصویب د هڅو او زموږ لپاره په محکمه کې د وینوي غوښتنې د پلي کولو لپاره مننه وکړم.
شي سوناک زیاته کړه د مهاجرو انتقال به تر هغه دوام وکړي چې د کښتیو په وسیله بریتانیا ته د غیر قانوني کډوالو راتلل بند شوي نه وي. ویل کېږي چې د روانډا د لایحې پر بنسټ د بریتانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي روانډا ته لیږي، څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت غوښتنه وړاندې کړي. د هغو غیر قانوني افغان کډوالو شمیر چې روانډا ته لیږل کېږي تر اوسه معلوم نه دی، خو د دې لایحې تصویب یو شمیر افغان کډوال چې نه دي توانېدلي په بریتانیا کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد واخلي اندېښمن کړي دي. ولفت پاتسون او یو بل افغان کډوال چې وایي نو غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
رښتیا هم ډېر خوشنونکي خبر دی. افغانان په ډېرو سخت حالاتو کې ځان را رسولی، قانون له مخې به دوی ځي دروندا هیواد ته، شاید ډېر افغانان د لیرو په دو حالاتو سره مخ شي.
تصمیم جدید پارلمان
انګلستان د پارلمان نوې پریکړه به په موږ افغان کډوالو ډېر اغیز ولري، په ځانګړي ډول په هغو کډوالو چې ډېره اوږده لارې وهلې او د ورامه ژوند لپاره د هیواد ته راغلي دي. دا کار کولای شي د هغوی پر روان اغیز وکړي او اندېښنې زیاتې کړي.
دا هم معلومه نه ده چې روسي دوه کلونو کې څومره افغانانو د خطر په منلو سره د غیر قانوني لارو ځانونه تر بریتانیا رسولې دي او په دې پروسه کې شامل دي. خو ګارډین ورسپانه لیکي اوس مهال اتل زره کډوال چې د کډوالۍ قضیه تر څېړنې لاندې دي روانډا ته د اخراج سره مخ دي. روانډا په وچه کې ایسار او د افریقا په مرکز کې پروت هیواد دی چې رسمي ژبه یې انګلیسي ده.
زموږ غاغله ازادۍ راډیو اوري د سهار 15 بجې او 10 دقیقې دي. لشپګو بجو وروسته د ازادۍ راډیو خبرونه په 19 یوشت او 15 متره لاندو څپو پیلېږي چې د مخام تر شپګو بجو دوام کوي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادۍ راډیو خبرونه په 12 شپګ نوي متره منځنۍ او څپو اوریدای شي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مسؤل د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر په مشرۍ د حقیقت موندونکو ګروپ د هغ راپور هرکلای کړی چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې به پرېتوب تایید کړی دی. اسرائیل تور لګولې و چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې یو شمیر غړي پر دې هیواد د حماس لخوا د اکتوبر د 8 په بریټ کې ښکېلو. سفیولا ستانګزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له تمویلونکو هیوادونو او سازمانونو غوښتي چې د حقیقت موندونکو ټیم له راپور وروسته د اوس له دې بنسټ سره خپل مرستې او همکاري بیا پیل کړي. فیلیپ لازاریني سه شنبه په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل، موږ د دې راپور هرکلی کوو، موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو. زه هیله لرم چې په دې راپور او هغو اقداماتو سره چې موږ یې په پام کې لرو د مرستندویانو د وروستۍ ډلې باور جلب کړو چې بیرته د ایجنسۍ د یو تمویلونکي او متحد په توګه
راوګرځي.
حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر سازمان ګڼي، د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیل برید وکړ. تر دې برید وروسته اسرائیلو د حماس د له منځه وړلو لپاره په غزې ترانګې خپل بریدونه پیل کړل چې لا تر دې دمه روان دي. اسرائیلو هغه مال تور لګولې چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمېر غړو له وسلوالو سره مرستې کړي. تر هغه تور وروسته د غزې او فلسطینیانو له کړکېچونو بشري شرایطو سربېره د ملګرو ملتونو له ادارې سره ګڼو تمویلونکو خپلې مرستې وځنډولې. د دغو تورونو د څېړنو لپاره د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کاترینا کولونا په مشرۍ یو حقیقت موندونکي پلاوی څو میاشتې څېړنې وکړي او خپلې څېړنې د دوشنبه پورې سپارې کړي. په راپور کې راغلي چې حقیقت موندونکي پلاوی د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې د بې پریتوب په تړاو ځینې موضوعګانې وموندلې، خو اسرائیلو لا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې اعلان وروسته آسترالیا، کاناډا، فنلاند، جرمني، آیسلند، جاپان او سویډن د خپلو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په څیر ځینو هیوادونو لا هم په خپلو پریکړو د بیا کتنې یا د مرستو د بیا پیل خبر نه دی ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي او د کړکېچ د مدیریت د څانګې مشر یانیز لینارچیچ او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت آید له مرستندویانو غوښتي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورګرځو او په پیل کې یو سپورتي خبر. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن چهارشنبه د اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د اسیا د اتلولۍ د سیالیو د کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو دی. دا لوبه د کابل په وخت لغرمې مخکې په 11 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیلېږي. که افغانستان د تاجکستان پر وړاندې بریا خپل کړي، نه یوازې نیمه پایلوبې ته وځي، بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لاره پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب ترسره شي. د تیرې دوشنبه په ورځ افغانستان بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او له هغه مخکې له کویت سره لوبه 3-3 مساوي شوه، خو له ایران څخه یو د 3 پر وړاندې ماتې وخوړه. اوس هم ورزو د راپورونو د برخې دوام ته. په کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت له 1500 ولسوالیو څخه په 1200 کې کوکنار کرل شوي چې د لمینځ وړو کمپاین پیل شوی دی. د دوی په وینا ټولو خلکو ته ویل شوي دي چې د نشه یي توکو له کرکیلې، سوداګرۍ او کارولو څخه ځانونه وساتي، خو بیا هم یو شمېر کسانو کوکنار کرلی دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي وایي د سرپرست حکومت واک ته رسیدو سره ټولو بزګرانو ته په ځلونو ویلي وو چې د نشه یي توکو له کرکیلي اخستلو، خرڅولو او کارولو څخه دې ځانونه وساتي، خو بیا هم د 1200 ولسوالۍ یو شمېر کسانو په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې کوکنار کرلی او دوی هم د لمنځه وړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې ثبوت نه ده چې څو جری او ځمکه به وي. خدای ویل شو چې د کونړ ولایت په 1200 ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوي دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لورې نن امران په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو یا د منډړولو کمپاین شروع شو. د انګام د اسمار د چپه درکې نکرل شوي، نورو یې کرل شوي دي.
کاروانګر وایي د کرکیلي ځمکې کمې دي او د بیروزګارۍ په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبره چې په 30 کلن جمهوریت کې د نشه یي توکو د لمنځه وړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره په سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوي، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار ترسره نه شو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشه یي توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دي د کرنې، مالداري، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپل خوخه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکیلي سره مخخه وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. د کندز ولایت په ځینو ولسوالیو کې ملخانو کروندې او څړځایونه لمینځه وړي دي. د دې ولایت یو شمیر کروندګر او مالداران وایي چې په دشت ارچی، امام صاحب، قلایزال، اقتاش او چاردرې ولسوالیو کې ملخان پیدا شوي او پر کښتونو او څړځایونو حمله کوي او زیان ور اړوي. د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د کندز په یو شمیر ولسوالیو کې مزرم ملخانو کښتونو او څړځایونو ته زیان اړولی دی. د نوموړي ولایت یو شمیر مالداران او کروندګر شکایت کوي چې مزرم ملخانو د دوی پر کروندو، باغونو او څړځایونو برید کړی، کښتونو او څړځایونو زیانمن کړي دي. د کندز د دشتچرچی ولسوالۍ یو تن مالدار ارباب امکجان ازادۍ روډي ته وویل چې له 10 ورځو راهیسې ملخان را سرګند شوي او څړځایونه یې لمنځه وړي دي.
ملخ خو داسې مشکل دی چې ملخ مخکې یو خاص ملخ وو او شینجی ورسره امرا دی، نو دا شینجی د دې ملخو باید مخنیوي وسي په کلکه باندې او دا خلک دغسې یو نمایشي کار ونیسي او عملي کار باید په مخه باندې ولاړ شي. موږ د اسلامي امارت سره دغه خواهش لرو او دغه ارزو مده.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر محمد نعیم بیا وایي تر دې مخکې چې ملخان دی هاګوی اچول پیل کړي، باید د ملخانو ضد درمل پرې وپاشل شي او لمنځه یې وړل شي.
واخ نشته، د خلکو سره ډېر مشکلات سره مخامخ دي، اوبه نشته، واخ نشته. که څو ورځې نور هم دوام وکړي، شاید خلکو مالونه تلف شي. خلک په کوشش کې دي چې زر تر زره دشتودان خپل مالونه بدخشان په لارستاق په تخار په دغو ځایو ته بوزي، ځکه چې دلته د واښو سخت کمبوتي ده.
د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو مالدار ګلاغا ازادۍ روډې ته وویل، له درې اونیو راهیسې د کندز په بېلابېلو ولسوالیو کې ملخان را څرګند شوي، کښتونه او څړځایونه یې زیانمن کړي دي.
دا اگر اوس چینجۍ پیدا سوی، دا کیسه ملخ پیدا سوی، دا ګور د وښه ټول خوړلي، دا غنمو ته راولېدلي، دغه څاروي دي، دلته مالونه، دا کښتونه ټول خوړلي. فکر سه، دا خدای دا پاتې اول دویم وچکالي ده، دویم ورور مالونه مو په غاړه کې لیدلي، په کورو کې ولاړ دي مالونه، ګوره دښتې وچې سوي، دلته مراسم وکړي، دا څاروي مو دلته راویستلي دي. کاکا دا ګوره دا وښه ټول خوړلي.
د نوموړي ولایت د شرچې ولسوالۍ د نهرې کونه سیمې یو کروندګر نعمت الله هم لورته سنځ شکایت کوي.
نو دغه ځکه دغه د دغه ملخ دي او دغه غنم دي او دغه مکمل لور تخریب کړي دي او درګر روان دي تخریبي، او که دغه دولت همکاري وکي، کومک وکي، نو ان شاء الله الرحمن نو دغه به راګر کی او نیمایي خوړلې نیمایي پاتې دي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني چې کندز ته په یو رسمي سفر راغلی وو، د کروندګرو او مالدارانو ستونزې مني او زیاتوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له ملخانو سره د مجادلې کمپاین پیل شوی دی.
په څو ولایتو کې د ملخانو حضور په دې حق باندې موږ سفر وکړو کندوز ته، ارچی ولسوالۍ ته راغلو، تاسو ټول شاهدان تقریبا دا مجادله افتتاح شوه.
پر کندوز سربیره د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کروندګر او مالداران هم د مزره ملخانو له زیاتېدو اندېښنې څرګندوي او لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې د ملخانو ضد کمپاین پیل کړي او دوی له دې آفت څخه خلاص کړي. خو د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال وایي، د شمال او شمال ختیځ زونونو په یو شمېر ولایتونو کې د ملخانو ضد کمپاین پیل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زمانم طالب دی دلته چکن کاروبار کا
تاسو ته وینا کړی و پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دی او دوی کورونه درش کول، خو بیا چې د اپریل 15 نیټه تیر شو 93 په دې باندې څه احساس وای تاسو؟
مونږ بس خوشاله چې پاتې او یره خو خود وکنه چې مونږ بس کو کم خو بځو سره دا نوې کارټونه دی پی سی سی سلوخي موخي ارسم تړلی روان تی ونه چنم پری دی لار کی بیانی ولو نو بیا پازا بی دو خو من دا غواړو چې من دلته پاتې شو کورونه مخ کی وخو وران شي وی دی.
جاوید زمو خدا جن سٹور دی او پیدایشم د پیخور دی، لکه مخ کی به من خدا ستړي زور او تکلیف را کو چې دی بکره د وطن نو تو خبره کوله، خو سر ته مونږ ذهن جوړ کړي، نو سر ذهن مونږ تیار یو، نو کو دی و جزای بس بیا زو، لکه مونږ خو سپ دی په خپل سر نو زو چر د مونږ خواري ډیره کړي، کاروبار هم دی، بزنس هم دی، او کدی بیچاره داسې وای چې قانوني لار ورته جوړ کو کنه، نو قانوني لار خدا د چوس مثال یو ویزال ته په 4-5 لک روپۍ ده، او چې زه دې نه لاړ شم څلور 500 میاشتو کې زه واپس هم نشم کولای، نه پاسپورت شته نه ویزه ملاوي، بیر ور په دې کې نه ولی فرانس نه زو ولی جرمني ته نه زو، شل 1.5 لک روپۍ باندې خپ خو خلک زی خطر خلک روان دي، زمونږ د کلو نه خلک روان دي.
مو انو نعمت مونږ ته د کابل یو خاص کابل یو یارا مخه په دې وجه پریشان کړی، مونږ پیدا شوی په دې په خور کې او د مونږ پلرګنی راغلی و یارا، مونږ کور تلار شو چې د ماجر ګوله سي صاحب دا بلرز مونږه خپل یو خپلوان دی غی تل د کور اراده او کاغی چې ودره دا معلومات وشي چې دلته پاتې شو لاړ شو سو کو ټول ټینشن کې چولې، یو خا د روزګار د نفقه ټینشن دی، بل خا د اوسېدل نو ټینشن دی. نو
نوم میرات الله ہے، مونږ خو خپل دا پیوار لرو، نو مونږ ته خو لا فعلا څه مشکل نشته، نو هغه خو کم یو غیر قانوني او خلاړ
چې چا سره پیوار کاړي نو دوی ته $300 نفر ورکي چې افغانستان ته ځي، نو تاسو به دا خو خوي چې دا ډالر اوس داسې ښایي چې یو این ایچ سی آر یا زیاتی تاسو پاره، نو بیا به ځای کنه؟
نو مونږ خو چې کاروبار دلته وي کنه، کاروبار خو مونږ دلته کوو، مونږ خو خپله دلته خوشحاله یو فی الحال، او مونږ وایو چې پاتې شو لا به خیر دلته.
نوید پریشانی خوشته دی ورسره جوړیږي، خو مونږ اوس دا خپل ذهن داسې جوړ کړی مونږ چیرته موباسي، او دا دوی بار بار هم دا خبرې کوي چې مثال خبره وباسو نه وباسو، دا وغه شپږ میاشتې ټیم دی کال ټیم دی،
نو اوس مونږه مرد خپل ذهن جوړ کړل چې بس نور ورزو پیدا خیره.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.